السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون برید، د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی، په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د دوو نورو کیسونو، په خیبر ایجنسۍ کې د ړنګو شوو سکولونو حال، او د دې سره سره د افغانستان د امنیتي صورتحال او په یو شمیر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سلټکی. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو سره پنخته کې 50 کسان وژل شوی، او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. او وسته خبرونو تفصیل. بیگا په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی چې پکې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان امنیتي چارواکو بیگا مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا ډرون برید تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ګاډي شوی چې پکې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې شپږم ډرون برید دی. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو سره پنخته کې 50 کسان وژل شوی دي. پولیس چارواکو بیگا مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښې د کراچۍ په ملیر او لیاري سیمو کې تیره شپه شوي دي. چارواکي وایي په دغو سیمو کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت وو چې وسلوالو پرې برید وکړ، او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې دغه کسان وژل شول. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغۍ دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د روغتیا چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پولیو دا نوي کیسونه د پېښور په کلیوالو سیمو کې موندل شوي دي، چې ورسره د پولیو د ناروغانو شمیره 206 ته ورسېده. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت یې په یوې استراتیجیکي امنیتي پلان کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی. د ولسمشر د دفتر څخه مشال لیډیو ته بیګا د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه نوموړي دا خبره پرون په ار کې د امریکایي سینیټرانو انګس کینګ او تیموتی کین سره په لیدنه کې کړې. افغان چارواکو د دې نوې امنیتي پلان د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیکي امنیتي پلان په جوړېدو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای د افغانستان په نوې کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دي چې ورسپارل شوې چارې په ښه توګه سمبالې کړي. دا خبره جان کیری د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یوې مرکه کې کړې ده. جان کیری د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په نوې حکومت کې د داسې یو ټیم چې کارو کولی شي جوړېدل ډېر مهم دي. نوموړي په دې مرکه کې هیله څرګنده کړه چې افغان نوې حکومتي مشران به هغو مسلو ته پام وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. په هلمند کې چارواکي وایي یو ځان وژن کې برید دوه پولیس وجلی او درې تنه نور یې زخمیان کړي دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل چې پرون یو ځان وژن کې په لشکرګاه کې د امنیې د قومندانې په دروازه کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول. عمر زواک وایي برید کوونکي د پولیسو په جامه کې او هڅه یې کوله چې امنیې قومندانې ته ورننوځي چې د پولیسو لخوا وپېژندل شو. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ترابلس د یو نا اعلان شوی دورې پر مهال په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. بانکیمون پرون د لیبیا د پارلیمان غړو ته وویل د خبرو اترو بغیر بل لار نشته او جګړه باید ختم شي. له بانکیمون سره په دې سفر کې د اټلی د بهرنیو چارو وزیره فیډریکا موګیرینی چې راتلونکې میاشت د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د نوې مشرې په توګه دنده پیلوي هم ملګری وه. د شمالي افریقا زیات تیل لرونکي هیواد لیبیا کې د 2011 کال راهیسې چې د معمر قذافي رژیم په کې انسکور شو بې ثباتي روانه ده. د دې هیواد پارلیمان چې په جولای میاشت کې انتخاب شوی په ترابلس کې د مخالف او وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو جګړو له کبله اړ دی چې له سرخاره بهر غونډې وکړي. نن په قاهره کې لوړپوړي استازي راټولېږي چې مقصد یې د غزا د بیا ودانۍ لپاره د اربونو ډالرو مالی مرستې زیاتول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دغه دیرش سیالان به د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره د غزې لپاره د 1.6 بلیون ډالرو د مرستو ورکولو په هدف غونډه کوي. د فلسطین حکومت د 6 او 7 پاڼو یو تعمیراتي پلان ښکاره کړی او د 1.4 ارب ډالرو د پنګو غوښتنه یې کړې ده. په دې کې به ځینې پیسې د اغو خوشه 1,00,000 خلکو د کورونو جوړولو لپاره کارول کیږي چې د جولای او اګست په شخړه کې بې کوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې جان کیری به د دې غونډې په سندو کې له فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره هم وویني. او د بغداد په دوه شیامیشتو سیمو کې د 100 موټرو بمی چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي لومړی برید پرون ناوخته د بغداد په شمال کې د خازیمیا په سیمه کې شوی او دغه سی بله پیښه په شواله نومي سیمه کې شوې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی په روان یو سات کې بواوري. په شمالي وزیرستان په یو امریکایي ډرون برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په خیبر ایجنسۍ کې د ړنګو شوو سکولونو حال درکو چې ماشومان یې نه چت لري او نه د ناستې ځای.
خیمې یا نور داسې د کنټینر کمرې راځي یا دا د بندوبست او دوا تکلیف ماشومان ډېر تکلیف دی. ماشومان موږ ته کوم یو مخکې نه روان دي نو موږ اپیل د حکومت ته چې زر تر زره دا خیمې راوړل.
په پېښور کې د اقلیتونو مشران وای حکومت ته ورته تحفظ ورکړي.
ماشومان د یری سکول ته نزي کاروبار چې څنګه ینګ جنریشن دی یا لری دکانونه دی هغوی کاروبار ته نزي. زموږ تقریبا 95% لایف چې کوم ده هغه بالکل متاثره شوې ده.
او د خیبر پختونخوا د ځوانانو د کرکټ ټیم افغانستان ته تللی.
د پیلم افغانستان راغلی انټرنټین ټیم سره کنه نو ان شاء الله مونږه مخکې میشنه کړو افغانستان کې روبوټ زړی شکریا ده کوم چې زموږ ټیم له دعوت او کوزل تیرو او دوی سره سلور ونډې دي ام سی ورسره کوم مقابله کې داږي په پریکټیس
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ په لانجمنه کشمیر سیمه کې یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې. دواړه غاړې په یو بل د لومړی ډزو کولو تور لګوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ډزو له وجې یو ځل بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی چې پکې په 1300 ورځو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمدالله د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ستړي مشي وایو په دې اړه څه تفصیل لرئ؟
خدای یو بخ فرخنده څنګه چې تاسو مو ویلا د پاکستان او هندستان یو ځل بیا په یو بل باندې د ډزبندۍ خلاف ورزي الزامونه لګي. د پاکستان فوج چې کوم مطبوعاتو څنګه چې د آی ایس پی آر هغه ویلي چې 13 ورځ هند چې کوم دی هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر اولا کوټ موري نومي یو کلی دی چې په هغه کې ډزې ډېرې زیاتې وکړې چې له وجې یو ځایي اوسیدونکی چې کوم هغه زخمي شو. دغه شانتي پاکستان فوج چې کوم بیا واپس په دغه ډزو جوابي لکه کاروایی وکړه او د هغه وروسته هم چې کوم هغه دزبندی لکه دزې ودرولې او د هند لخوا چې کوم دی په راولا کوټ کې د دغه دزبندی خلاف ورزي کیږي لکه دین علاوه ایس پی آر دا هم الزام لگولې دی چې هند د سیالکوټ چې کوم دی د الټا ورکینګ باونډري چې کوم د پاغې باندې هم دی لخوا ډز کړی شوی ولې د پاکستان او هند چې کوم په سرحدونو باندې تیر نه ورځونه چې کوم ډز وی هغه یو بل باندې کولې خو د تیر پنځشنبه په ورځ په دغه کې لکه کمواله راغله خو تیر ورځ یې خالی په ورځ باندې بیا یو ځل په دغه کې صورتحال چې کوم هغه خراب شو او پاکستان دا الزام لګی چې هند لخوا ډز وشولې خو دغه شانته هند چې کوم دی هغه هم دا الزام لګی چې د پاکستان چې کوم دی هغه په پونځ سېکټر کې زمنګ لس چوکۍ چې کوم وي هغه په نخښه کړل او چې کوم درنې وسلې سره پاغي باندې لکه ډزې وکړلې خو د هغه غاړې له اوسه پورې د مرګ جوړل چې کوم دی په تازه کاروایانو کې څه اطلاع نه دراغلي فرخنده زده مو یم چې په دې نه ورځو کې اوسه پورې ولس پورې کسان چې کوم دی دوه غاړو ته دامل شوی دي او یو شمه په دې کې جوړل شوی هم دي او دغه شنده تیر په لس کالو کې چې کوم دی په 2003 کې چې کوم د پاکستان او هند ترمنځ د ډزبندۍ معاهده شوی و د هغه وروسته د ټول غټ دغه چې کوم دی دا ګڼل کیږي دغه شانتي بل طرف ته پاکستان کې مختلف کوم تنظیمونه چې دي چې پاره کې انجمن محبان پاکستان دی او دغه شانتي نور تنظیمونه چې کوم دي تنظیم تحفظ حقوق هغه په لاهور کې په بنو کې او د ملک نور مختلفو سیمو کې د هند په ضد باندې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي ریلیانې راایستلې دي او دا غوښتنه کوي چې هند په کار دی چې په فوري توګه دا ډزبندي وکړي او کنه نو پاکستان له په کار دی چې سخت نه سخت جواب ورکړي
مننه احمد الله کراشی وی بلې موضوع ته د پنجاب په ملتان خار کې د تحریک انصاف ګوند په جلسه کې د ترجمه په ورځ د ټیل ماډل په پیښه کې و کسان وجل شوی د تحریک انصاف ګوند مشران وای باید حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي په دې اړه څه ورسته تفصیل لري
بالکل کوم تیر ورځ چې کوم پیښه شوې وه د تحریک انصاف چې جلسه ختمه شوه د هغې وروسته چې بیا کله خلک راوتل او دغه شان کوم و کسان پکې مړو او د څلوېښو څخه زیات دی جوبل هم یادوي نو پنجاب حکومت د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغې یو درې رکنی انکوائری کمیټي چې کومه ده هغې جوړه کړې ده او د دغې کمیټي مشري چې کومه ده هغه د ماحولیاتو سیکرټر اقبال محمد چوهان کوي او پکې نور دوه ممبران چې کوم دي ډی آی جی علي عامر ملک دی او سپیشل سیکورټي هوم ډپارټمنټ کوم دی ډاکټر شعیب اکبر هغه شامل دي تیر ورځې د سټیډیم دوره وکړله هغه غلطه خلکو سره خبرې اترې وکړلې دغه شاندي مختلف کسان چې کوم دي هغه خپل دغه تر اغواړي د بیانونو لپاره ولې دا مها چې کوم تازه خبر راځي د هغه تر مخه د پنجاب ضلع د ملتان ضلع چې کوم د تحریک انصاف صدر د اجاز جنجوا هغه دغه کمیټې راغوښته چې راشي او دغه په مخ کې دغه نه بیان واخلي ځکه چې د پنجاب د ملتان ډي سي او چې کوم هغه دا ویلو چې اجاز جنجوا موږ لیکلي راکړي و چې موږ د سکیورټي تنظیمات او د بجلی او د دې هر څه تنظیمات هغه موږ ته ویلو خو ول اجاز جنجوا چې کوم دی هغه د پیش کېدو نه انکار کړی دی او ویلو چې موږ د وزیر اعلی په مشرۍ کې چې کوم دا کمیټي جوړه کړی دا موږ دا نه منو او د دې مخې ته وړاندې کېدو نه هغه انکاری شوی دی
کور مودان اوریدونکو دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله چې تاسو ته د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه تفصیل درکولو
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې او ریتونکو اوس هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې زو په خبرته چرته چې د پولیو د ونور کې سونه مخ ته راغلي دي چې لداګه سره په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره 208 ته رسیدلې ده. دا وخت موږ سره د مشال همکار شبیر احمد چاند ټلیفون پلي کړی تاسو ته ستړي مشي وایو شبیر دغه کیسونه په د پیښور په کوم سیمو کې مخ ته راغلي
ډیر مننه فرخنده دا د پیښور کلیوالی سیم دی اورمړ علاقه ده او بل چې کوم دی هریانا چولی پایا ورته وی هلته کې په دوه جنکو ماشومانو کې د پولیو وارس تصدیق شوی دی. لږ شېبه وړاندې زمونږ د پولیو د مخنیوي ادارې کنټرول روم سره خبرې ترونه شوې هغوی د تخلیو کې او دا دواړه کیسونه په پیښور کې مخې ته راغلي دي. خو د هغوی په وینا چې دغه سیمو کې اور کډوال افغان کډوال هم پراته دي او چې کوم به کور شي د قبایلو چې شهید نو هغه شمیره هم زیاته ده. د هغوی په وینا چې د پولیو ساسکو چې کوم کمپین دی هغه به باقاعده توګه کېږي، خو ولې چې کوم کډوال دي د افغانستان نه یا دغه شان ته چې کوم به کور شوي دي د قبایلي علاقو نو د هغوی په سیمو کې هغوی ته ساسک نه ورکړی شوی نو زیاتره وایرس چې کوم دی یا دغه ناروغي چې کوم دی د هغې ماشومانو کې د هغې د وجې نه او په دغه علاقو کې دا کیسونه راغلي دي. دغه شانتې فرخنده په ټول پاکستان کې سخت کال د پولیو د ناروغو ماشومانو شمېره دوه سوه نه اړېدلې ده چې دا ډېر زیات وړاندې ده دونه شمېره په پاکستان کې نه راغلي دي.
سمد احمد الله کرال شوی بلی موضوع ته بخنه غواړم. شبیر جان، د شمالي وزیرستان قبایلی مشران با نن یو جرګه کوي چې پکې به د پوځي عملیاتو له وجې د بیکورکل شو خلکو په مشکلاتو خبرې کوي. په دې اړه څه تفصیل لري او دا جرګه به په کوم ځای کې کیږي؟
بالکل فرخنده، تاسو اردن کو هم پتی چې تیر سیمو دی را سید پاکستان فوج له خوا د حکومت له خوا دا ویل شوی دی چې را په شمالي وزیرستان کې د عملیات ورستو ډیره زیاته سیمه چې کوم دی هغه د وسوال د وجه صفه پاګه کړی شوی ده. نو دغه شمالي وزیرستان نن چې کوم د مسعود قبایل مشران د هغوی هم په پیښور حیدرآباد کې دغه جرګه را بللې ده. هغوی هم دا غوښتنه ده چې یو خو د دوی چې کومه دوی ته ویل شوي وو چې دونه وخت به دوی بهر نه تېرېد بېکوره کېدو وروسته دوی ډېر زیات وخت هم بهر تېر کړ. بل دوی دا وایي چې دلته په مختلفو کیمپونو کې خپل خپلوانو کره دوی میشته دي، د دوی ته ستونزې هم ډېرې سوا دي، د دوی چې کوم ضرورت دی هغه هم دلته سره کېږي. او دوی دغه وویل چې یاره په دې جرګه کې به دوی خبرې اترې په دې باندې خبرې اترې کې چې څنګه به د دوی واپسې کله به کېږي څنګه به کېږي، دوی چې کوم کاروبارونه دي هلته کورونه دي داستوګنه د هغې بس چې کوم تعلیم ستونزې په دې ټولو باندې به دوی نن جرګه را بللې ده په حیدرآباد کې او نن په دغې باندې خبرې اترې کېږي. او د هغې وروسته به دوی بیا دغه خپلې غوښتنې د جرګې چې کوم خبرې تر راشي به حکومت ته ګورنر خیبر پښتونخوا ته وړاندې کوي.
کور مودان شبیر احمد جان اوریدونکو، دا وو په پیښور کې د مشال همکار چې تاسو ته یې په پیښور کې د پولیو د دوه نورو کیسونو او داشان د شمالي وزیرستان د قبایلي مشرانو د جرګې په اړه تفصیل درکولو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی. د سرکاري چارواکو تر مخه په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام په یو امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوی دی. د ریپورټونو له مخې دغه برید په شوال کې د وسلوالو په یو ګاډي ترسره شوی دی. پرون هم د پاک افغان پولیسو نږدې په ننګرهار کې د وسلوالو په یو پټنځای ډرون برید شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتی چارواکو په وینا تیر ما شام شمالی وزیرستان لره پرتا سیما شوال کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په یو بل میزایلی برید کې لګ تر لګا سلور شکمن وسلوال وژل شوې دي چې د وسلوالو یو ګاډی په نخا کړي. چارواکي وایي تیر ما شام پاک افغان پوله تحصیل شوال کې امریکایي ډرون د مقامی وسلوالو کمانډر مصطفی په ګاډی دوه میزایل داغلی چې سلور شکمن وسلوال پکې وژلې شوی. خو د دوی په وینا کمانډر مصطفی په دغه ګاډی کې د حمله پر وخت موجود نه وو. چارواکي وایي په دغه برید کې وژلې شوی مقامی وسلوال خودل شوی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل ځایی وسلوالو کمانډر مصطفی ګاډی په نخښه شوی خو هغه په خپل په ګاډی کې موجود نه وو او سلور نور وسلوال پکې وژلې شوی. تیره ورځ د خیبر ایجنسی تیرا وادی سره نږدې پاک افغان پوله باندې هم یو بل ډرون برید شوی و چې پکې سلور نور وسلوال وژلې شوي ول. د چارواکو په وینا دغه برید خیبر ایجنسی تیرا وادی ته نږدې د پولې پورې غاړه شوی و. په روانه میاشت کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا دا په شمالي وزیرستان کې شپږم ډرون برید دی او شپږ وړه بریدونه د شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شوال پاک افغان پولې ته نږدې شوي. د مشال د شمیرې تر مخه روان 2014 کال کې د بې پیلوټه الوتکو 14 بریدونه پوره شول چې د روان کال 11 جون نه د اوږدې وقفې نه پس یو ځل بیا دغه بریدونه د وسلوالو پر ضد پیل شوي. او دغه 14 بریدونو کې 14 بریدونه یوازې په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګي زو خیبر ایجنسی ته چرته چې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی په سیمه کې کوم سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو ړنګ کړي دي، هغه ته دې زر تر زر خیمه ورکړل شي. د سیمه خلک وایي اوس چې جمع هم را روان دي، ماشومان ته به د شین اسمان لاندې کې ناستل ګران وي او باید حکومت د دوی لپاره مناسب بندوبست وکړي. په خیبر او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا په سوونو سکولونه په بمونو ړنګ کړل شوي دي. نور تفصیل لفرهاد شنوارینا.
د خیبر جنسی خلک وایي چې دلته په تیرو 15 کالو کې په بمونو سره الوزول شوي زیاتره سکولونه لا تر دې دمه نه دي جوړ کړای شوي، او په دې سکولونو کې په سلګونه ماشومان د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. خو حکومت له پکار دی چې اوس ورته په دستي سات خیمه ورکړي چې د را روان زمينه پکې بد شي او تعلیم حاصلول پکې جاری وساتي. په دې حق لا د خیبر جنسی یو تن حاجی اکبر مشال ریڈیو تھوائی
په سونو باندې ما شومان په دغه اسکولونو کې زیر تعلیم دي. دلته واورم چې بارانونه می موسم خو وسنه تقریبا ډیر یخته، حکومت له زر تر زر په کاری چې دغه پر د خامخ شا وکه خیمه له نور داسې د کنټینر کمرې راځي یا دا بندوبست ول وکه. او تکلیف ما شومان ډیر تکلیف ما شومان مغه ته کوم یو مخ کینره روان دی. نو موږ اپیل د حکومت ته چې زر تر زر دا خیمه راوړل شي.
او د سیمې یو بل تن عمران هم په دې حق لا وویل،
ماشومان په یخنیو کې بار ناشتي، په ګرمیو کې بار ناشتي، نو پکار دی چې دغه طرف ته ډیر حکومت ډیر زیاته توجه وړه ورکا. خو سب سکولونو حالات ډیر خراب دي، کمرې را لوېدلي دي، چاکونه ورسره نه، ماشومانو ته په سکولونو کې د کتابونو کمای دی، د ټاټونو کمای دی، د استادانو کمای دی، ورته ډیر سکولونو کې د سټاف کمای دی.
په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا په بمونو الوزول شو سکولونو ته د خیمو ورکول په حق له مشکله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
زمونږ چې کومه خیمه وي هغه په ضرورت په بنیاد باندې تقسیم کړي، نورې کله چا ضرورت وي بس سروې به وکړو. زمونږ یو سروې روانه ده کنه، نور به ډیمانډ وکړو یونیسف مونږ ته وایي چې تاسو څه لګي مونږ ته وایي. سپیشل پیکج د لاندې
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخه په دې سیمه کې تر اوسه خواوشا 15 شپېته سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزول شوي دي، او حکومت هڅه کوي چې دا ټول زر تر زره جوړ کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، تیر ورځ په پیښور کې اقلیتونو ته د برابر حقونو ورکولو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د سیکانو، هندو او مسیحي ورورولۍ ترڅنګ د مدني ټولنو غړو هم ګډون وکړ. غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې غیر مسلمه اقلیتونو ته تحفظ او حقوق ورکولو لپاره دې خپل کردار ترسره کړي. د اقلیتي ډلو مشران وایي په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د دوی خلاف د تشدد پیښې زیات شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په ریپورت کې.
د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشر ایمل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې هدف په خیبر پختونخوا کې د غیر مسلم ورونو د حقونو غږ چارواکو پورې رسول دي.
کوم چارواکي چې دي، کوم حکومتي زموږ خلک دي چې دغه توجه د دې اقلیتي ورونو چې زموږ دي چې کوم د څونو کالو راځي موږ سره اوسېږي، دغه مسایل او مشکلات طرف تر وګرځي او د حکومت نه دا مطالبه کوي چې دغه د تحفظ او دغه د مال حال د حفاظت لپاره چدنو اقدامات وکي.
د آل پاکستان هندو رائټس موومنٹ چیئرمین هارون سربجال وای چې دوی هم پاکستانیان دي او دوی ته د پاکستان د آئین مطابق حقونه ورکول د حکومت ذمہ داری ده.
خو موږ نن دا ګورو لګیو چې یو طرف ته هغه کا جوډیشری دی او کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی او کا مذهبي حلقہ ده، نو هغه خپل کردار چې دی هغه نه دی ادا کړی. دغه د وجه نه چې دی موږ نن چې دی انتهایی انسیکیوری او موږ ته خپل حقوق تحفظ بالکل نشته دی.
د پیښور سیکرور ولای چرنجیت سنگ مشال ریډیو ته وویل چې په دې نږدېو کې په دوی د بریدونو له وجې د دوی ژوند او کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
یاره کومه رسنه چې دا واقعیت شروع دي، دا غینه پس زموږ کمیونټی کې ډیر خوف او حراس دي. زموږ د لایف چې کوم 95% اکټیویټیز دي هغه بالکل ختم شوي دي. ماشومان د یې سکول ته نه ځي، کاروبار چې څنګه ینګ جنریشن دي یا لری دکانونه دي هغوی کاروبار ته نه ځي. زموږ کاروبار ټول خراب شوی دی. یعنی ما خو تاسو ته ویل چې زموږ تقریبا 95% لایف چې کوم ده هغه بالکل متاثره شوی ده.
د نوخار سره تعلق لرونکي د مسیحي لیگ مشر رشید مخلص وای چې په ټولنه کې دوی سره کېدونکي سلوک لوجه د دوی د ماشومان راتلونکي هم په خطر کې ده.
چوي دا چورې بیا داسې ګندن مخلي کورات جنګ ماشوم چې سکول چې سبق وای التور سره لگا کوي امتیازي سلوک دی، مطلب چې کم زیت ازو دا حالات دي، نو بیا احساس کمتری شکار کیږي ماشومان، نو آخر دے تراشی چې الکان تعلیم پری دی او جارو والی لاس کې بولے چې هغه نشي چلے دے.
خود پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم وای چې نور و مذہبونو سره تعلق لرونکي خلکو ته اقلیت ویل هم پدوی کې د محرومې احساس پیدا کوي.
چپ پاکستان کی خوب مختلف بانو اقلیت کڑی ہو، پختون پہ تعداد کی اقلیت کڑے دے، فاٹ دے فاٹا پہ شکل کی اقلیت کڑے دے، شیعہ دے فرقے پہ شکل کڑے دے اقلیت کڑے دے، زمنگ چکم غیر مسلمان دیا گت ہوئی تھا غیر مسلم نے اقلیت نہ اکثریت سوک شو نہ اکثریت خود صرف پنجابی شو بلکہ ٹو لکھے تو دوسرے چکم سلوک کی گی دا ڈر لوہ جاتے دے اول خود ہی تو اقلیت ہوئے گور سون لوہے بدا خبر ادی پذڑے بس سے تیری گی دوم دادے دو زمنگ برابر اسے دن کی خلق تھی چس حق زما دے دادے دے کر
پگنڈا کی گڈن لرون کی کسانو د خیبر پختونخوا حکومت سره غوښتنه وکړه چې د غیر مسلم ورونو د ستونزو اوریدلو او هوارولو لپاره دی د جواب ورکولو یو بیړنیز مرکز قائم کړی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی یو لیکنه خپره شوې. په مقاله کې نوموړي د پاکستان ملاله یوسفزی لخوا د نوبل امن ایوارډ ګټلو ته کتنه کړې ده. د مقاله مهم ټکی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نورو.
په وال سټریټ جرنل کې حسین حقانی لیکي د پاکستان ملاله یوسفزی او د هند کیلاش تیارتي په داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو پوسټ په لائن آف کنټرول پر یو بل ډزې کوي د نوبل امن ایوارډ ګټل یو لویه علامتي خبره ده. ورځپاڼه لیکي که یوې خواته د طالبانو د بربریت خلاف اواز پورته کولو په سر ملاله د امن جایزه وګټله، نو بلخوا په پاکستان کې دننه داسې خلک هم شته چې پر ملاله تنقید کوي او د غرب یوه اعلی بولي. ورځپاڼه دا د خوشقسمتۍ خبره ګرځوي چې ملاله اوس په لندن کې اوسیږي چې د علاج لپاره دغلته تللې وه. ملاله په 2009 کال کې لیکل شروع کړل کله چې طالبانو په سوات کې کنټرول حاصل کړ او د هغې سکول د بندولو کوشش یې وکړ. د لیکوال په خبره د طالبانو له شریعت نه په انکار کولو سره ملاله د ډېرو سیاستدانانو، جرنیلانو او پوهانو په پرتله دور اندیشي وښودله چې اسلامي تندروي یې ازادۍ ته پرېښي. په مقاله کې لیکل شوی دی پاکستانی چارواکو د ډېرې اوږدې مودې راهیسې خپل لومړیتوبونو ته شا کړې ده چې مذهبي سختدریزي او ترهګري یو سخت ګواښ نه ګڼل کیږي. د دې پر ځای چې طالبان د جدید دور خلاف وګڼل شي، د پاکستان ستراتیژیکي پلان جوړونکي دوی ته په افغانستان کې د هند د مداخلې خلاف د یو ملګري په سترګه ګوري. حسین حقانی لیکي په پاکستان کې د غرب ضد احساساتو ته وده ورکړل شوې او پر تعلیم، صحت او ولسی ضرورتونو توجه ورکولو پر ځای یو لوی فوج ساتلو باندې وسایل استعمالیږي. نتیجه یې دا ده چې پاکستان د ممکنه ناکامو ریاستونو په فهرست کې راځي. لیکوال لیکي ملاله د خپل عمر نه زیاته پوهه ښودلې ده چې په هغه ټولنه کې سازشي نظریه رد کړې ده په کومه کې چې پیدا شوې ده. لیکوال لیکي ملاله د پاکستان لپاره یوه اتله ده او نوبل امن جایزې سره اواز د مخکې نه زیات لوړ شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ستاره یونس دا سندره ورو اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه تا غوږی د سحر 9:30 بجې شوې دي لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د شمالي وزیرستان پر شوال سیمه کې بیګا ډرون بریج شوی چې پکې سلور مشکوکه وسلوال وجل شوی دی وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو سره پنخته کې 15 کسان وجل شوی دي پولیس چارواکو بیګا مشال لري او دا ویلي دي چې دا پیښه د کراچۍ په مندیر او لیاري سیمو کې 13 شپه شوې دي چارواکي وایي په دغه سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت چې وسلوالو پی برید وکړو په خبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغۍ دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي د روغتیا چارواکو نن مشال لیډیا او دا ویلي دي چې د پولیو دا نوي کیسونه د پیښور په کلیوالو سیمو کې موندل شوي دي افغان ولسمشر اشرف غنی احمد سی وایي حکومت یې په یو ستراتیژیکي امنیتی پلان کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی د ولسمشر د دفتر څخه مشال لیډیا ته بیګا د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه نوموړي د خبره پرین په اړه کې د امریکایي سېنیټرانو سره په لیدنه کې کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان په نوې کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دي چې ورسپارل شوې چارې په ښه توګه سمبالې کړي دا خبره جان کیری د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې ده په هلمند کې چارواکي وایي اوسان وژن کې برید دوه پولیس وژلي او درې تنه نور یې زخمیان کړي د هلمند د والی ویان عمر زواک تیر مخام مشال لري او ته ویل چې پرین یو ځان وژن کې په لشکرګاه کې د امنیت د کومندانې په دروازه کې فزان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلی ده د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ترابلس د یوې نا اعلان شوې دورې پر مهال په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده بان کی مون پرون د لیبیا د پارلیمان غړو ته وویل د خبرو اترو بغیر بل لار نشته او جګړه باید ختم شي او نن په قاهره کې لوړ پوړي استازي راټولېږي چې مقصد یې د غزا د بیا ودانې لپاره د عربونو ډالرو مالی مرستې زیاتول دي
لاند خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریدو سم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په پوله جوړ کړکېچ په حق لیکلي دي د کې ایکسپریس ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو او د پوزونو مشرانو ګډون لرلو اداري وایي هر څوک نړیواله میډیا د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي یو غیر ایټمی وړوکی جنگ بولي خو د قومي سلامتي غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د صبر نه کار اخلي او د مذاکراتو سره به د مسلې حل لټوي ځکه چې جنگ سره مسلې نه حل کیږي او پوزي مشروالۍ هم د حکومت د پریکړې تایید وکړو اداري وایي چې پاکستان دا هم وایي چې د هر قسمه حملې د جواب ورکولو توان لرو خو د امن خواهش ته زمون کمزوري اونه ګڼلی شي د دې سره سره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د امریکای نائب وزیر خارجه سره ملاقات کې د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال باندې اندېښنه ښکاره کړې ده نو امکان دی چې هندوستان به هم د ذمہواري سرګندونه وکړي او د امن کوششونه به رنگ راوړي خو بل طرف ته آج پانا بیا خپل اداریه کې وایي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتي کمیټې غونډه کې هندوستان ته د سخت جواب ورکولو فیصله وشوه او وزیر اعظم خپل خطاب کې وایي چې موږ سیمه کې د امن لیواله یو خو د چا لاسبرې به نه منو او دا چې د خپل خوره او خپلواکۍ به په هر حال کې تحفظ کوو اداریه اخره کې لیکي چې پاکستان د آزاد او خپلواک ریاستونو په حق کې دی او د طاقت په زور یې څوک د دې موقف نه نشي اړولې د دې ترڅنګ غونډه کې پریکړه وشوه چې د هندي جارحیت معاملې به ملګری ملتونو کې راپورته کولی شي د دې سره سره بعض ورسپانو خپل ادارې د ملتان په پیښه لیکلي د غلړ کې مشرق ورسپانه وایي چې د تحریک انصاف ملتان جلسه کې د الغاو تلغاو جوړې دوله وجه اته تنمړ او سلويخ جوبل دي او په دغه پیښه هر چاته خفګان دي ادارې وایي چې د پیښې لوی وجه سټیډیم کې د خلکو ډېره زیاته ګڼه وه چې ورسره ګرمي جوړه شوه او بل د سټیډیم نه د وتو دوران خلکو د کې شروع کړي چې ورسره څه خلک راپریوتل او د مرخ کار شو دا ځکه چې د سټیډیم نه د وتو لپاره درې دروازې جوړې وې چې پکې یو د تحریک انصاف د مشروالۍ او دوه د عام خلکو د پاره وې. اداریه وایي چې د دین وړاندې هم عمران خان په یو پیښه کې پخپل جوبل شوی او په بل کې بچ شوی دی. نو د دینه دا معلومیږي چې تحریک انصاف د دومره لویو دستورو تابع کولو تجربه نه لري او دوی نه انتظاماتو کې څه نڅه غلطي کیږي چې له وجې دا قسمه پیښې را مخې ته شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په بل چا د تورونو په ځای خپلې غلطې ومنلی شي او راتلونکي کې د دا قسمه لویو دستورو دپاره پوره پوره انتظامات وکړی شي او ښه به دا وي چې داسې جلسې په کلاو میدانونو کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانا په خپل یو اداري کلیکي چې د ناروې په اوسلو کې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزای ته د نوبل کمیټې لخوا جایزه ورکول د وسوالو ډلو لپاره یو علامتي گزار وو. بلخوا ډیلی ټایمز رسپانا لیکي نه یوازې د پولیو ناروغۍ او لاریونونو پاکستان ځپلې بلکې دغه ته په دې هر څه د کابو موندلو لپاره هم سکنی پلانونه نشته. د دوانو لیکنو مهم ټکی زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
ډان رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي چې د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزای ته د نوبل کمیټې لخوا جایزه ورکول د طالبانو په کوهنمو د اسلامي دولت په شان د وسلوالو ډلو لپاره یو علامتي گزار و. دا هغه وسلوالي ډلې دي چې یو داسې نظام عملي کول غواړي چې تر مخه یې د نور تشدد سره د ماشومانو په خاصه توګه د جنکو په تعلیم بندیز لګوي چې دا شان د هغې راتلونکي برباد کړل شي. په سوات کې د پاکستانی طالبانو د واک پر مهال سکول ته د تللو ارمان لرونکي یوې جنینه واخلې تر یوې نړیوال شخصیت جوړېدو پورې که د جنګ وجوي او که ترهګریو یا د ریاست لخوا د پام نه کولو خو د ملالۍ یوسفزای کیسه په اړه کچا اغیز لرونکې ده. اداریه لیکي که څه هم د ملالۍ جایزه بېشکه د پاکستان لپاره د فخر خبره ده خو دا هم څرګندوي چې د پاکستان ریاست د خلکو په وړاندې په خپلو ذمهوارو پوره کولو کې څومره ناکامه شوی دی. کی ملالۍ چې څنګه په خپله وینا کې په واضحه توګه دا ویلي چې هغې خپل غږ د دې لپاره نه دی اوچت کړی چې ګنې دا چغې وهلی شي بلکې د دې لپاره چې د بېوسله خلکو غږ هم واورېدل شي. بلخوا ډیلی ټایمز رسپانه لیکي نه یوازې د پولیو ناروغۍ لاریونونو جلسو پاکستان ځپلې بلکې دغلته په نور ډېر څه د کابو موندلو لپاره هم څه یقیني پلانونه نشته. په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په اړه نړیوال پروګرام په کال 1988 کې پیل شو چې پکې ویکسین او د پولیو د ناروغۍ نه بچ کول شامل وو. په 1988 کال کې د پولیو ناروغي په 150 هیوادونو کې وه او هر کال به یې 3.5 لک ماشومان متاثره کولو خو بیا په کال 2011 کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 650 پورې کمه کړل شوه. په 2012 کال کې یوازې 3 هیوادونه افغانستان، پاکستان او نایجیریا پاتې شول چې پکې د پولیو د ناروغۍ وایرس ختمول وو. اوس یوازې پاکستان داسې هیواد دی چې پکې د دغه ناروغۍ کیسونه مخ په زیاتېدو دي. مقاله لیک کې طالبانو د پولیو د ناروغۍ پر ضد په کمپینونو بندیز لګولی او داسې فکر کوي چې ګنې دا کمپینونه د جاسوسۍ لپاره کارول کیږي. ځینې نور سخت دریځه بیا دا دریځ لري چې د پولیو ضد کمپینونه د مسلمان ماشومانو د شنډولو لپاره کیږي. د 2012 کال راهیسې لږ تر لږه 30 د روغتیا کارکوونکي له دې وجې وژل شو چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخیستې وه. د پولیو د ناروغۍ وایرس تر ټولو زیات د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دی. مقاله لیکي کله چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات پیل شول نو داسې اندېښنې څرګندې دي چې د پاکستان په نورو برخو کې به هم دا ناروغي د شمالي وزیرستان د کډوالو له وجې خوره شي. مقاله بیا په پاکستان کې د احتجاجي ناستو په اړه لیکي د جلسو پرتله د درنو یا احتجاجي ناستو دوام او دغه کامیابه کول زیات مشکل دي. د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي ناستو نه د ستړی کېدو وروسته عمران خان جلسې شروع کړې او د کراچۍ په شان یې په لاهور او میاوالی کې لوی جلسې وکړې. بلخوا بیا د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری چې کله وکتل چې احتجاجي ناستې لږې زړې شوې نو هغه هم د جلسو پلان وکړو او د مقالې تر مخه د پولیو په شان د جلسو وایرس هم اوس په خورېدو دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کورد ځواکونو نن د اسلامي دولت ډلې هغه هڅې شنډې کړي چې په شام کې د کوباني ښار د نیولو لپاره یې کولې. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې که اسلامي دولت ډله دغه ښار ونیسي په ښار کې د وژنو خطر زیاتېدلی شي. دا برید نن سهار وختي وروسته له هغې وشو چې د اسلامي دولت ډلې د جمعې په ورځ په دغه ښار کې د کورد ځواکونو په مرکزونو یرغل وکړ او دا ویره یې رامنځته کړه چې ښایي ګاونډي ترکیه ته د تیښتې وروستۍ لاره بند کړي. د پرونی برید او دا شان دغلته د امنیتي صورتحال په اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د سوریه د بشري حقوقو د څاري وی ډلې ویلي مخکې تر دې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاو تمول سي دوی د کوبني په مرکز کې د نوې دقیقو لپاره په دغه شهر کې د کورد ځواکونو سره درنې جګړې وکړې. د برتانیې مشت څارون کې ډلوي د امریکا په مشري ائتلاف الوتکو هم نن سهار د کوبني شهر په جنوب او لویدیز کې د اسلامي دولت ډلې اهداف په نښه کړ او بریدونه یې ور باندې وکړه. د بریدونه داسې معلوموي چې د اسلامي دولت ډلې یو ورځ وړاندې په دغه سرحدي شهر کې د کورد ځواکونو پر مرکزونو یرغل وکړ. وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په تونس کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اسلامي دولت ډلې پرمختګونه د اندېښنې وړ بللې وو. د وی کله چې د کوباني شهر یو په دریمه برخه د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول شوی وي نو دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. له همدې کبله ما دغه کړکیچ لپاره د ډیرو هغو هیوادونو پر مشرانو چې وړتیا او وسایل په لاس کې لري ټینګار کړی چې هر څه په وس کې لري وکړي. امریکایي ځواکونه خبرداری ورکوي کله چې د نړۍ پام د سوریې د کوبني شهر ته واوښت د اسلامي دولت ډلې په ګاونډي عراق کې پر حکومتي ځواکونو فشارونه ډېر کړي دي او په انبار ولایت کې حکومتي ځواکونه کمزوري کړي دي. دغه ولایت د بغداد او د سوریې د پولې ترمنځ پروت دی. د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه اوس ډېر کړي دي. د دوی هوایي بریدونه له درې اونیو راهیسې پیل شوي خو پینټاګون ویلي د ځمکنیو ځواکونو له مرستې پرته موږ هغه څه نسو کولای چې غواړو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا هم د اکتوبر پر لسمه پر ترکیه ژغ کړی و چې دا طلبو کسانو ته اجازه ورکړي چې د سوریې پولې ته ورسي او په کوبانی کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د احتمالي ټول وژنې مخه ونیسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای حکومت یې پر یوې ستراتیژیکی امنیتی پلان کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګېدل دي. نوموړي دا خبره د خالی پورس په ار کې د امریکایي سینیټرانو سره په لیدنه کې کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجملان نورو.
ارګوایی ولسمشر اشرف غنی احمد زی له دوه امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې حکومت پر یوې ستراتیژیکی امنیتی طرحې کار کوي. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې امنیتی طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي خو ولسمشر اشرف غنی احمد زی د خپل کار د پایل راهیسي د ولایتونو د امنیتي قمندانانو او د بیلابیلو قلی اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او تلیفون له لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر اشرف غنی احمد زی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل طرحې د ځینو جزئیاتو په اړه ویلي وو. تر دې وروسته ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د امنیت په برخه کې د دینی عالمانو په وړاندې ټینګار وکړ او ویل له هر جماعت او مدرسې څخه باید د سولې ناره پورته شي. ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ویل امنیت د زور په کارولو ټینګیږي خو ثبات له مشروعیت او د مشارکت څخه سرچینه اخلي.
په به حال امنیت زیاتر به
اشرف غنی احمد زی وی تر اوسه پوری امنیت تر ډیره د افرادو د فزیکی خوندیتوب په معنا کارول شوی خو د امنیت په بحث کې مهمه مسله د بشري یا انساني امنیت د ټینګښت مسله ده. دا اقتصادي ودی او پر بشري ځواک لا پنګونې پرته نشو کولای بشري خوندیتوب ته ورسیږي.
امنیت بشري دست یافت.
ارګوایي امریکایي سناتوران او افغان ولسمشر ته ویل چې امریکا به له نوي حکومت سره په همغږي او د افغانستان د اړتیا له مخې همکاري کوي او دا به په ګوته کوي چې دغه همکاري چیرته او څنګه اغیزمنه تمامیدل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت راتلونکي د دې حکومت د دوو ټیمونو په مشرانو پورې تړلی. جان کیری د امریکا غږ شنا سره په مرکه کې ویل د افغانستان ثبات یوازې د امریکا متحده ایالاتو نه بلکې د سیمې او نورې نړۍ لپاره هم مهم
دی.
جان کیری وایي فکر کوم افغانستان په سیمه کې د راتلونکي سوداګرۍ او د مالونو د لیږد لپاره د ورېښمو په نوې لاره کې د یو ټاپو په توګه پروت دی. د هند سره د قوي تجارتي اړیکو د مرکزی آسیا د هیوادونو او حتی د لویدیځ خواته تر عراق او اسرائیلو پورې با ځانګړی اهمیت ولري. دا ټول د راتلونکي اټکلونه دي او زه فکر کوم چې موږ په همدې راتلونکي کې رول لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې په جوړېدو ټینګار کوي چې د نوموړي حکومت د کار له پایل سمدستي وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې زرګونه بهرني سرتیري کولای شي چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې.
تاسو مشال ریډیو تغوغي زو کراچۍ ته چرته چې یوه خواته غنشمیر پښتانه مزدوري کوي نو بلې خوا دغه پښتنو د پښتو ادب ته هم ډیر صبر کړی دی. دا چې پښتو ادب په کراچۍ کې د کله راهیسې دود شوی او تر اوسه په دې لړ کې څه کار ترسره شوی دی په دې اړه نور تفصیل په کراچۍ کې د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
په کراچۍ ښار کې په میلیونونو پښتانه آباد دي، خو کراچۍ میشته ادیب او لیکوال طاهر افریدی وایي کراچۍ په پښتنو آباد ده او هغه ځکه چې نه یوازې پښتنو مزدورانو د دې ښار په جوړولو کې د تن خولې تویی کړي بلکې دغو پښتنو دې ښار ته بډایه کلتور، تهذیب، تمدن او ادب هم د ځانه سره راوړی دی. له کراچۍ د پښتو ژبې ګڼ شمېر کتابونه چاپ شوي. د دې ترڅنګ د دې ښار څخه په بېلابېلو وختونو کې د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي. لیکوال او ادیب طاهر افریدی وایي له کراچۍ د پښتو د تحریری ادب تاریخ د پاکستان او هند بیلتون لنیټې هم پخوانی دی. خود عادل په نامو پښتو مجله په 1950 کې لدې خار څخه په لومړي ځل چاپېدل شروع شوی وو.
بیا پر محمد شاره کې خپل رضا او چونګه غا سرکاري افسر وو ډیګلو چې موږ پیدا کړو بیا موږ چاوله سلیم راز ماو سلیم راز چاوله.
کرکتون کې او شاعر سلیم راز په کراچۍ کې ډیر وخت تیر کړی دی. نوموړی په کراچۍ کې د عدل مجلې ایډیټر هم پاتې شوی دی. هغه وایي په 50مه لسیزه کې شیر علي باچا له کراچۍ څخه د خپرېدونکو عدل مجلې ایډیټر وو. خغل راز یتوی د دینه مخکی هم مشهور لیکوالانو ایاز داودزی او نثار مظلوم په کراچۍ کې د تحریری ادب په ډګر کې هلې ځلې کړي دي. همدار سیاستوال او لیکونکو اجمل خټک له کراچۍ د خبریدونکو ورسپانې انجام مدیر هم پاتې شوی دی. د سلیم راز په خبره په هغه وخت کې په یاد اخبار کې د پښتو ژبې یو صفحه هم شامل و. له کراچۍ اوس هم د کندو په نوم پښتو مجله په مسلسله توګه چاپ کیږي، خو له دې ښار تر ټولو زیاته د جرس په نامه مجله چاپ شوې ده. د جرس مجلې مدیر طاهر افریدی وایي د 1990 کال را په دې خوا یې د جرس مجلې شپږ څلوېښت ګڼې چاپ کړي. په دې مجله کې به د لر او بر پښتنو د غوره لیکوالانو مقالې خپرېدلې. یاد دیوی د کراچۍ میشته لیکوالانو طاهر افریدی او قیصر افریدی کتابونه لاره کې ماخام او لیک او تخلیق په باچا خان او عبدالولی خان په هنتونونو کې د لوړو زده کړو په نصاب کې هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا اوران شول حکومت اوران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د قبایلی سیمې مومندو د پلانګار د کارغانو کلی یوې شکلن عالمزیب چې شاعري پیل کړه نو په پښتونخوا کې شاعرانو او ولست ودان عثمان خیل په نوم وپیژند. ودان عثمان خیل په دوانو سترګو او یوې خپې معذوره دی او وایي نور خو څه کولی نشي نو ځکه یې ژوند د پښتو شاعرۍ ته وقف کړی. شاهنواز ترکزی له ودان عثمان خیل سره لیدلی او د هغه سره خبرې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کارغانو کلی تحصیل پلانګار کوزه مومند جلسه یویش کلن او په دوه سترګو او په یو وخت په مازور عالمزیب چې کله شاعر شو نو په کوزه پښتونخوا کې په ودان عثمان خیل مشهور شو او دا ساتي د پښتو ژبې سندرغاړي سرفراز خان او یو شمیر نور ولسی سندرغاړو سندرې هم ویلې دي.
زما مشهور پرمنلی ملنګ اغه غالبا 2000 نه شاعری کوي نو الریډی زما سره د اغه یو مرسته او یو ولار اغه ماته جوړ کړي و. بیا دا غینه پس 2015 غالبا چې ما ریډیو اف ام چې کم دی او اغه ما اوریدو نو اغه د بی پروګرامونو چې زید غ سایت ته نورم مې لکړم او غالبا بیا 2008 چې ما باقاعده لیکل شروع کړل او بس کوشش کوم لګیایو. خپلوان چې سړیمری راضی حکم دی چې راضی دورې می بزړګی راضی حکم دی چې په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډکړو ویدې لخوا پیری راځي حکم دې چې راځي.
ودان عثمان خیل تر کومه سبق ویلې دي.
شوق زما ډیر زیات وو او زما اوسم خپل ځاني د خیال دي چې اوسم زما د نظر د مسله چې کومه ده دا چرته کې خوده دیو کې حال شو. زما اوسم خیال دي چې زبه بالکل پاول او پاتنا جمعات کې بزکی نه مو زبتر چې سومره پوري مې وسو نو هغه تعلیم بکوم زکه چې زما ډیر زیات شوق دي او زما چې سومره ملګری دي نو خو چې هغه خپل انټروډکشن کوي نو هغه پکې د تعلیم خبره کوي او چې زکه خپل انټروډکشن کوم نو زما دا خبره اچاره زما تعلیم نشته نو زه په دې خبره ډیر زیات افسوس کوم.
او د پښتون قام د امن خوشحالي او د ترقې لپاره کوم شیر لیکل دي او یا نه
یو جنازه شوی نه وی بل وی تیار زما د ملک ولس د دیری نه وزینه چې څوک د الوت چل خلکو تخه یاغه خلک د دې خلکو د لاسه په د پنجری نه وزینه چې دلته څوک رڼا ته شي د بر نه وشته شي د دې ویری دا خلک د تیاری نه وزینه.
ودان عثمان خیل د غټو بټنو موبایل فون یا سټ لري چې د هر بټن لیک ورته یو چا خایلې ده. وس دا سیده چې په خپل دغه موبایل فون یا سټ کې خپل شیرونه هم لیکي او بیا یې ملګرو ته استوي هم. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتو موسیقي لومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
دي. سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویون کې دي او کوم فکران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د اکتوبر په شلمه نیټه په قدر کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د 14 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو کپ الیټ کپ په نوم سیالۍ جوړ شي. په همدې خاطر د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د کرکټ ټیم جلال آباد ته تللی چې له افغان کرکټ لوبغاړو سره دوستانه میچونه وکړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کرکټ دا تمرینی او دوستانه سیالۍ به د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو د ملي ټیم او د خیبر پختونخوا د 14 کلنو ځوانانو MCA ټیم ترمنځ د اتوار په ورځ د امان الله خان خارګوټي په کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې 40 اوریزه 4 میچونه به ترسره کوي. په همدې اړه د شنبې په ورځ مازیګر مهال د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مشر قرار عزیزي په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل
خیبر پختونخوا 14 کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې زمونږ 14 کلنې ملي لوبډلې سره لوبې ترسره کوي چې یو لوبه به د 1 شنبې پورې دی بله به د 2 شنبې پورې دی بله لوبه به د 4 شنبې پورې دی بله لوبه به د 5 شنبې هدف دا دی چې تمریناتي لوبې ترسره شي تر څو زمونږ لوبډله میچور شي تجربه یې لا زیاته شي پریکټس وشي او هلته په لوبو کې ښه کارکردګي وکړي.
د خیبر پختونخوا د ټیم کوچ ملک پرمان چې د MCA کرکټ اکاډمي مشري کوي وایي چې په دغه دوستانه لوبو کې به افغان ځوانان دومره وړتیا پیدا کړي چې ایلټ کپ به له ځانه سره راوړي.
کوز افغان او بر افغان دا یو افغان دی یو افغانیان یو موږ ټول عمر لا د افغانستان د کرکټ دپاره منډه تړله کړې ده او دا زموږ ماشومان دي زموږ په کلبونو کې لوبه کوي. موږ امید لرو چې انشاءالله چې موږ دا کم میچونه وشي دی کې به زموږ له دې ښه مقابلې کېږي او دوی به ایلټ کپ وینر پاتې کېږي.
د خیبر پختونخوا د کرکټ ټیم کپتان خوشاله و چې جلال آباد ته راغلی او له افغان ځوانانو سره به د کرکټ دوستانه لوبې کوي.
زه هارون یم د MCA کپتان یم. زه پهلم افغانستان ته راغلی یم انډر 19 ټیم سره کنه نو انشاءالله مونږ مخکې میچونه کړی افغانستان کرکټ بورډ زه ډېر شکریا ادا کوم چې زموږ ټیم ډېر دعوت ورکول دي او دوی سره 4 ورنډې دي MCA ورسره ښه مقابله وکړي د هغوی په پریکټس ډېر خوشحاله ځکه چې ښه ماحول ښه سهولت یې موږ له راکړو.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې دغه شان دوستانه سیالۍ د دواړو ملکونو په سپورتي تعلقاتو مثبت اثر پرې باسي.
دغه ډول سیالۍ د دواړو هیوادونو په هغه اړیکو باندې خصوصا د سپورت په برخه کې ډېرې زیاتې مثبتې لاسته راوړنې لري. موږ د دې نه مخکې هم د دغسې لوبو شاهدانو
د یادولو ده چې د اکتوبر په 14 نېټه به په قطر هېواد کې د 6 ملکونو ترمنځ د ایلټ په نوم د 14 کلنو ځوانانو د ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې پر افغانستان سربیره به پکې قطر، ایران، کویت، عمان او متحده اماراتو ټیمونه برخه اخلي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د عرفان خان دا سندره ورو
منگے بر بڑے دے رمی دل بر بڑے دے مست منگے بر بڑے دے رمی دل بر بڑے دے علم لار می سیار پہ ہنر بڑے دے علم لار می سیار پہ ہنر بڑے دے مست منگے بر بڑے دے رمی دل بر بڑے دے علم لار می سیار مست منگے بر تر الا گبونا لنڈے بازار پگو تر الا گبونا مست منگے پر